جشوه په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د دوه نورو میاشتو لپاره وغځاوه. اسنا دولتي اجانس راپور ورکړی چې له ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایران ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دی. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د قبل لسمې د راتلونکي کال دورې تر ومې تمدید کړی، خو د طالبانو حکومت څو واره هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایران وارد شوی وو. په تیرو دوه میاشتو کې طالب چارواکو دوه واره په نیمروز کې د ایران له تیلو څخه باندې 50 ټانکر بیرته ورواستول او ویل چې دا تیل بې کیفیته دي. د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي د مګړۍ د افغانستان صادرات 1,600,000,000 ډالر ته رسیدلي او د کال تر پایه به نور هم زیات شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیې ته شوي او د ډبرو سکاره، جوار، مالوچ او ممیزې عمده صادراتي توکي دي. دا یې داسې حال کې شوي چې د افغانستان اقتصاد د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له جدي بحران سره مخ دی او د قانونو د غیر مسلکي استخراج او د ډبرو سکرو په بې توپیره صادراتو هم نیوکې کیږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مالدیف د والیبال ملي ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان کوربه مالدیف لوبډلې ته په پرله پسې 3 سیټونو 46-25-25 نمرو سره ماتې ورکړه او د والیبال د څلور اړخیزو سیالیو د جدول سرته راغی. افغانستان باید نن د جدول له څلورمې کمزوري لوبډلې سنگاپور سره مخ شي او د بریا په صورت کې به پایلوبې ته لار پیدا کړي. بله نیمه پایلوبه نن د مالدیف او مالیزیا ترمنځ ده. د افغانستان، مالیزیا، مالدیف او سنگاپور د والیبال د ملي لوبډلو څلور اړخیزې سیالۍ د فبروري له 28 پیل او تر 28 دوام کوي. تمه ده پایلوبه د دوشنبې په ماخوستن وشي. د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو جیشل مشرانو د شنبه په ورځ له اوکراین سره د جګړې په خاطر مسکو په کلکه وغنده. یوازې چین او روسیې د دې ګډې اعلامې له لاسلیکولو ډډه وکړه. هند چې د شلو هیوادونو د ډلې د مشر په توګه په بنګلور کې د دې غونډې کوربه و، نه یې غوښتل چې د جګړې مسله راپورته کړي، خو لویدیځو هیوادونو ټینګار کړی چې د هرې هغې پایلې ملاتړ به نه کوي چې د جګړې غندنه پکې نه وي. د جیشل غړو ترمنځ د بشپړ توافق نشتوالی په دې معنا دی چې خبرې په دورزو کې اخلاص شوه. او پولند وایروس یې د دروش په پایپ لاین لاري د هیواد د تیلو صادرات بند کړي. د پولند د پی کی ان اورلاین اجرایوي رئیس دانیل اوبایټیک د شمې په ورځ په ټویټر کې لیکلی چې دا شرکت په دې خلا د ډکولو لپاره بدیل سرچینې وکاروي. د اوبایټیک په وینا د پولند د اومه تیلو یوازې 10% له روسیې څخه راځي. د دروش په پایپ لاین لاري د روسیې د تیلو بندول یو ورځ وروسته له هغه رامنځته شول چې اوکراین ته د پولند له لوري د لیوپارد ټانکونه وسپارل شول. پر اوکراین د مسکو له برید وروسته او د اروپایي ټولنې د بندیزونو له لګولو مخکې د پولند اورلاین شرکت له روسیې څخه د سمندر له لارې د تیلو او سونګ موادو پیرل بند کړي وو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دروکوسو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سلامتی او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته بیا هم ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې ستاسو پیغامونه دروکوسو او پیدا شویو دوستانو او عزیزانو په باب نه وازی د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري بلکې د واتس اپ لاري هم مشته ډیر رسیدي او په تیر بیا د واتس اپ لاري ستاسو پیغامونه زیات سي وي. خو څنګه ګران اوریدونکو د خپل کوم ورک یا پیدا سوی عزیز اعلان په لیکلي توګه او یا هم عکس په واتس اپ کې اېږدي او وروسته وایي دغه اعلان تاسو د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې خبر کړي. خو لکه څنګه چې می په خوا هم ویلی و، زموږ دغه پروګرام تصویري نه بلکې صوتي یا غږیز دی، یعنی د دې پر ځای چې تاسو موږ ته په واتس اپ کې اعلان ولیکئ په خپل یې ووایاست، یعنی تاسو په خپل ځخ پیغام ثبت کړئ او په هغه کې لمړی خپل نوم او آدرس او رسته د ورکسیوی یا پیداسیوی عزیز نوم نشانه او رسته بیا د ټلیفون یا واتساپ شمیره په خپل ولولي. نو بیا موږ ستاسو دغه ژغ په خپل خبرونه کې خبرو. غیر لږه امکان نه لري چې موږ ستاسو پر ځای ستاسو اعلان ولولو. مننه. نو اوس به هم راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې د ځینو پیداسیو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو کدار چاوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته سلام شمیره وای ما 0 8 8 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمیره 0 9 0 0 5 5 9 9 اتصال شمیره ته بیا وایم واتس اپ پښته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5 0 سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10 نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9 اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فعال شمیره ده. هم زنګ وهلو شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5 له تاسو هغه د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي. او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 9 5 0 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله. نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 0 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 0 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزاد خالق هغه په نامه ما دلته په ګریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلې ما پیدا کړې ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای لپاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت آزاد خالق هغه په نامه په ګریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځدي کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانې تمواله مالته مې خبر ورکړي. د خدای لپاره دغه نشر کړه. الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلامه یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د څوارلسو پنځلسو کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي، هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخسي راوستلم او اخسي راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د دغه هلکه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار مې هم څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
درنو دوستان، دا و د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د کوم دوست او خپل د پیدا کېدو زیری راکوه، د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نام د امین الله کازی دي د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دي. د ورونو نمانی یو ورور ګل محمد نمیږي، بل جانان نمیږي. څه د اعصاب تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کور څخه نادره کسوي دي. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 02-2-1-99-1519 02-1-1-15-1-9 د بیسیم شمېره د 01-01-02-5 99 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري. ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو سره په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نیوش کاله کېږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یې لیدلې یا ما نه څوک ورسره پېژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسې. دی په سند ستور سند سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه. په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسې 01-1-602-415. شمیره یو ځلی بیا تکراروم 01-03-1-4-2-1-5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نمیږي، د راز محمد فکیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه غایګل د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ سره پاړی کوم. ورور جانه، زموږ یو داماد زوی تقریبا د څلور کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د کنجاک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د 30 کالو و. نو دا قریبان و دغه سپینسار یا جانې مور یا د ډېره پسې پریشانه ده. ډېرې شپه ورځ بغارې پسې وي. که دی خپل زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري، زما سره اړیکه ونیسي. په دغه شمېره 01-03-1-4-1-5-1. شمېره یو ځل بیا تکراروم 01-03-1-4-1-5-1. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دغه زموږ پیغام نشر کوي، خامخا نشر کوي. الله مو وساتو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 9 8 4 0. بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 3 5 4 5. بله سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 4 1. دا زما دواړه لمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده 0 8 1 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د عمر 8 کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا شي او 3 8 3 8 کاله به د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی د زمش خپل आवाज اوري نو د فدغه شماره زمر سر اړي کوونی سي 2 0 8 1 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0433 230 230. جزاكم الله کار شات معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
ما یو زوی دی ورک ته زه د بنج کجه کې د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدوخان مې لسی دی. زوی مې دا 12-13 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15,000 کلدارې ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفاً خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړی اغه دوه مهم خبرې، یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-1-2-1-8-8-5.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته. زه نور الله هجرانی ملکابل منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او دسي اتلس ولس کله عمر لري نقد هلک ده دسي برابر وښته لري که هر چاته په اړه معلومات نه کته دغه شمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ پته نه چلوي، یعنی 0-8-1-1-1-5-5-4-9. دوهم اسمارا انتین سمارا دا پیپر
شوګر یم، نه پنځوس، نه پنځوس، اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر پر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدلو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځواب زم د شمول واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د څخه درک دی. اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګاه ولان لسمنه درکټر دی. اګه حرم سلمانو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم ورته شمیرو اړیکه ولسته. سمه د ټلیفون شمیره 0 او 2 ور 0 2 اته شپاش 3 0 2 شمیره زری ده 0 او 2 ور 0 2 اته شپاش 3 0
دوا. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه راځم. موږ یو د ځانیا لکان ورکړی دي. شومانیا مشر احمد ولید او کشر ولید سردار ولید هغه شمس الله کا زمنګ د مجد کا ملستانګ او د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د غو ولسوالۍ دي. اور کسی دا نوزاد نشپاس پا منتقای که دی. شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیجی چو رکسوی دی. اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانی دا وجی دی. نمشتر دوا شمیروز مشتر لیکی ونیسی دا تلیپون شمیری بخشن غایم ها چی دوا یوا شیرا سالیس ورطووایو چی سپر و دریه یو دو نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم. صفر اووه درې یو دو نه یو اته اته پنځه. دا شمیره دې زموږ سره لیسه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا محتمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو ستاسو غوښتنې درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر دولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی. د 15 میاشتې کې څنګه درک دی؟ هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی. مرسته تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور مرسته ځلې دغه هله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوي یا پیدا سیوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی. ځکه چې زموږ ټول اوریدونکو د واتس اپ امکان نه لري او تاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځل تاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003 او 0 4 8 8 4 8 0 8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا. ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 و او ات نه نه ات شپاش شپاش یو پنځه. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم. 0 و ات نه نه ات شپاش شپاش یو پنځه. شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویشت کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل پنځه کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلا د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی، او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که د دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دی په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات میره 0 2 8 1 9 5 9 9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 2 8 2 1 9 5 9. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم. آزادی لطف آوری ټول اردو ته سلامونه، خاص طور پر جان ټول پروگرام ته جان پر یادی ما د هلمند پیغام پر زما مر یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی. یو کال کې د خپل کور نه دارا کزه وی دی. هر کله کې پاره معلومات یې مې دی خپل جرګل د ماسټر په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه وینې چې په شمیره وایم: 0 8 5 2 4 9. میرا یو ځل بیا وایم: 0 8 5 2 4 9. بل اتصالات شمیره وایم: 0 1 10 9 8.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکي تر اغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت دیسه ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درک شوی دی، زرداد په نامه دی، او داسې تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداشت کوم. د پلار نوم یې ده حمید، او د یو میاشت کېږي نه درک شوی. نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداشت کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات موږ سره واسي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0 8 1 9 5 9 2. یعنې 0 3 1 8 5 9 2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 8 9 10 15 40. یعنی 0 9 3 0 5 4 اخری و. بله اتصالات شمیره د زمونږه 0 8 3 9 40 0 3 5. یعنی 0 8 3 4 9 5 اخری 3. د ورساب شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 1 10 5 9 2. یعنی 0 1 3 1 8 5 9 2 اخری و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو، د همدې ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لاله لري موږ ته راولېږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ازادي ملمه. سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب، ژوندۍ اوسئ. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب، د غاخونو په اړه خو پښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لري. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ ته همدا استوماتولوژي فاکولټا یا پوهنځی ویلې ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی ما تقریبا شپږ کاله کېږي. چې مختلف پنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسي او شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلی چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او روسو اوس هم تدریس کوي، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلی ده، تغیرات راغلی په دې برخه کې؟
کاملا نوې په نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغیرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغیرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مکزیلوفیشیل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 99% مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر ځکه کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یو د اقتصادي مسلم په دې کې ډیره دخیله ده. نوري صاحب چې د غاښونو درملنه چې دا تاسو ته بهتر معلومات ده چې په ټول نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزې سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي او په همدې خاطر لګښت ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نورو نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغیرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت یې هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې یو چک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خلک مثلا څومره غاخونه دي او د ماشومان چې د غاخونه روزي او غاخونه لویږي کلک ته د غاخونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مې ربني
غاخونه اهم عضو یا مهم عضو په خلک کې د ژوند لپاره د خوراکي توکو د غذایی مواد د ماتولو ټوټه کولو لپاره او همداسي په خلا کې ډیر زیات رول لري د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کارو دا سی په خبرو کولو کې تلفظ کې دا پریسایبان کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي کله چې خصوصا د مخې غاښونه نو شي هغه کوم مخرج د حرف صحیح نشي دا کولای کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نو شي دا خبرې ګډ وډي همداسې یم په خبرو کې او هم همداسې په خلا کې او هم زولو کې د دې اړینا رول لري کله چې صحیح مواد میدان شي ونه جوړ شي د نور د میډي تکلیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولای شي نو غوښنه په ودیت کې او د غوښ ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډیر ضروره او زو ده چې باید ډیر توجه ورته وشي
ترسو زلاسه ورنکړي. بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاخونه راباسي او دغه پروسه تکمیلېږي. بل
د تیرا چې د ماشومان کې چې دا موږ دوه مرحله غاخونه لرو چې ورته د شیدو غاخونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی تو ورته وایي یا موقتی غاخونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاخونه دي چې د ماشومان غاخونه هغه د شیدو غاخونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه دې شاله تر سیګي بیا ځینو کې هغه اخري غاخونه چې د عقل غاخ ورته وایي بیا ځینو کې هغه وسیږي او ځینو کې نو وسیږي بیا ځینو کې اته وشت وسیږي په مجموع کې د دایمي غاخونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه دې چې دا دی وسیږي د شیدو غاخونه چې دی هغه شری غاخونه دي دغه ساتل هم ډیر ضروری او اړین ده په ځینو خلکو کې داسې باور وسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا پدر شي نو والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وایستل شي چې دا هم ډیر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپل موږ ورته سپیسمن چنار ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي دا کله چې په خپل سر یا مثلا مخ کې لوښت نه ده د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاریز ای کې اړو کې جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې نه راخیږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړو کې جوړ شوی دی دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیر زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې چې مثلا د ماشومانو د غاښونه وېستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي جامې صحیح اړو کې حرکت نه کوي ځکه د د جامې په غټیدو کې یا پرښت کې د خپل غاښونو هم رول لري او فشار وردی په جامې باندې دا سبب لدی کیږي چې جامې هم نمو یا غرشت په طبيعي نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلي ده زنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شاید دود شوی دی.
بل نو دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه ما سیم پیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو د دې لاملونه ډیر زیات دي. یو لامل یې موږ مخکې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتی غاښونه چې ورته وایي کاغه مخکې لدی چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او دایمي راخه او خيږي مخکې له وخته کې دا لری شي یو لامل د بنظمي دا کېدای شي. بل نور لامل جنټیکی عوامل هم پدې کې داخلي لکه کده یو مشوم جامه کوجنی وسیږي مثلا د تعداد د غاخونو مونږ چې وویل د غاخونو په جامه کې ځای نشي به د سبب لدی کېږي چې هغه د قوس نه یا غار کوم ورته وایي د قوس نه بیرون راشي یو بنظمي رامنځته کې پدې کې د جنټیک د ارسیات رول هم داخل ده دا. او نفس محیطي فاکتورونه هم د بنظمي د غاخونو کې رول لري نو او ځینې وخت اضافي غاخونه هم په جامه کې راخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین، نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا ویشتل کیږي. په دې خاطر چې بې نظم غاښونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم دننه په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سینفیج لپاره ورتل، سینچ ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکا نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده، هغوی نه شي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډیر جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري، او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت کم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري، او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دی راوتل، تلای نو غلیشه، داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی، او په کومه مرحله کې راوځي، او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخل تر 15 تر 20 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. دې خاطر باندې څنګه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچورتي او پوخواله ذکر یو سره منځ کېږي. نو په دې خاطر باندې د غاښونو نوم ورته د عقل دندان جوړتي شي، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. د مخکې مشوره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونو غټانو یا ملویانو غاښونو تعداد په 2 رسیږي، او دې کې د غسلور عقلي غاښونو چې دوه په لاندې جامې کې، دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جراحیان کله کله له ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې هلته په جامې کې امپکت اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده، هغه طول چې ده، کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي. یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي، یا بې نظم اوسیږي، یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي، کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي، بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځله په اروپا کې باسي زنه پوهیږم چې ولې
هغه خري غاښ ته مونږ وایو. نو هغه آخري غاښ چې دا په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو، یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي، دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې. او بل یو ولت دا په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو، برس کولو کې دا ډېر آخري ده. کله چې برس آخر ته رسیږي، احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي، باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډیر نه وخت راوځي، اتلس کلنې کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریښې ته راوځي، دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخص نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې هم زیات ورته نه کیږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، ما تاسو د غاښونو د پاکاري وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېر استفاده کیږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه نه پوهیږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماثر دي، او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب، ډېر ښه چې تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحه خولې یا پاکوالی د خولې، دا ډېر زیات ضروري او مهمه خبره. غاخونه کله چې پاک نشي غاخونه حفظسای مراد نشي غاخونه تخریبيږي لمنځ زی توريږي چنجي وهي بیا ورسته دا میکروبونه د غاخ دننه هغه مغز پلب ورته موږ وایو مغز د غاخ ته دننه کیږي او بیا داسې اډوګي ته میکروبونه انتقالیږي آبسیګان یو چرکونه په مخ کې را پیدا کیږي حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آبسیګان زیاتې رامنځته شي د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندش د تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي او بل دغه چې دا مسله د پله بوی د خولې د کله چې یو څوک حفظسه نه مراته یي موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره فامیل کې دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي نو حفظسه یا بهداشت خولې چې دا یا اورل هایجن یا پګوالې د خلې نوري صاحب دا درې پای لري یو پای چې دا هغه برس وهل یا برشنګ دا چې منظمه پرسلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي او په دې کې د مهمه چې دا ډیره ضروری چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا د غلاړې چې دی یا لا بدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خو ډوډۍ خوړل کیږي او په خپل کې دا واشنګ طبيعت خو لیکي رامنځته کیږي او میکروبونه کولونایز نه کیږي یعنی تجمع نه کیږي چې په ځای کې ټول شي او سبب دی ناروغي او مرض وګرځي نو شپې برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي او د ورځې خو اکثرا د دفتر او دیوانو د کاروبار او ټولنیز فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کیږي خو دا د دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې د ډیر ضروری ده یعنی ټول د غاخونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي دا هم یو ډیر مهم او اړین کار ده ځکه چې د مل د غاخونو چې د برس سره صحیح نه پاکيږي نو دا وبل چې د استفاده ده د هنشویو یا موتواشونو چې موږ ورته وایو د کنګل د ویان چې د محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوئی د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینا لمنځه لری شي او پاک شي نو دا درې پای ضروری دی او مسله د برسه ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غوښنه یې غوړ زیات صفاکيږي
مخکې تاسو په خبرو کې د خلې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک اختیار هم لدینه زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غوښنه توجه نه کوي پاکې نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خلې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده د خلکو تاسو څه توصيه لري څه ورته وایي چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسې هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم ډیر مهمه پوښتنه ده نوري صاحب خپل مل ادور یا بوی د خلې چې دا دول عاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کیدلی شي او 90% په دې کې دغه د خلې حفظ صحه یا بهداشت یا اورل هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه ته فیصد دی یعنی کوم غاخونه چې خراب ووسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد بیا ورستېږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریان یې دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاخ هم خرابېږي دا یعنی 90% د خپل دخلي مسایل دی او همداسې د تانسلونو مسله د وستونې ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي نو په مجموع کې کومو غوړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید غوښنو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کیدای شي چې هغه متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غوښنو ته مضر دي
عوامل د خرابېدو د غوښنو کې مخکې مشوره وکړل چې عوامل ډیر دي پاره کې یو ناپسند عادتونه دي په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسائل دي، او بل د ماشومان کیږي ماشومان لا شومان خپل د کم چې دا یا شف چې دا دغه ته په خلی کې اچي چې دا دوامدار د غاښونو مخ کې داسې باسې د بنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي، او کوم کسان چې د سخت چین جوویده هم ناپسند عادتونو کې راځي، مثلا بادام او خسته او چارمغز شان د غاښونو سره متوي، دا هم راځي. نو نسوار او سکرب چې دا هم عام تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولای شي، او داسې په کوم ځای کې ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي، ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا قتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو پې وغږیږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چینجي وهل یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان، یو عمده لامل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډېر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي، ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاد کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي، کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې را ټین نیولي دي، خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخ ته لاړې شي د غاښ لقي را پیدا کړي، داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده، چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستي کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي ورستي توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکي اوریدونکو ته، اوریدونکو به واوري او کېدای شي د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکي، حفظ الصحه ته توجه وکي، مهرباني.
لوی صاحب دې خېټي کې ته اشاره وکړه، کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په شی چې ویلي دي په ماغه لاره مختلف شي، او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي، بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک نشته، بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې، دا هم حفظالصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته، بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظالصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوي یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده او خپل د حضرت حال یو ورل حاجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په دې اړه باید ډیره زیاته توجه وکړي چې ترڅول غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړ. کور ودان
love.